Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې چې 12 ساعته دوام کوي له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې دوه سهارنۍ خبری مجلې خبریږي چې هر یوه 1.5 دقیقې ده. د لومړۍ خبری مجلې د سر راپور مودا دی چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبري وکړي. نن د شنبه ده، د لیندیا قوس دویمه د نومبر 23مه. آسیب حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. پیل له خبرونو کوو. د کورونی چارو وزارت وایي د 8 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولی. په افغانستان کې تیر شپه زلزله وسوه. د بلجیم چارواکي وایي چې پرون وخت یې د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیولی دي. د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان قواوو د پیاوړتیا پر مسله خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازدیګر پارک کې وسوه وویل د ټوریزم ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او د اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او له فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وسي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه هیئت د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه یې کړې ده. تفصیل وروسته. د کورنیو چارو وزارت وایي د 8 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولی دی. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې پولیسو دغه کس په وروستیو کې چې غوښتل یې له غزنی په یوه موټر کې دغه 8 کیلوګرامه تریاک لغمن ولایت ته انتقال کړي نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدي د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې په تیرو اتو میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د 228 لویو قاچاق وړونکو په ګډون د مخدره موادو 1800 قاچاق وړونکو نیول سوي دي. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وسوه. د امریکا د جیولوژي سروې اداره وایي د ریشتر په مقیاس 15.9 درجه زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. دغه اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د مځکې په څه باندې 90 کیلومتره ژور عمق کې و. د راپورونو پر اساس د زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابله دغه ورځ د پاکستان د شمال او هند پلازمینې سیمې ولړزولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخت د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول سوي دي. دغه کسان پر پاریس د لس ورځې مخکې ترورستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوي دي. د بلجیم څارنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول سوو کسانو کې په فرانسې کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول سوو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خپروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان وي د دوی څېړنو ته زیان رسولی سي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي اظهارات چې پرون وضع سوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښ شوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، دا تاییدوم، موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه بیره لرو، داسې چې څو کسان شي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف شي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان وژل سوي دي. یوه اسرائیلي ښځه چې د یوه فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمي سوې وه پرون په روغتون کې مړه سوه. د اسرائیلو د پوځ یو وین پرون وویل هغه سړی چې پر دې ښځې یې د چړې برید کړی و په ډزو وژل سوی دی. د راپورونو له مخې دوه نور فلسطینیان هم په دوو جلا پیښو کې وژل سوي دي. او د میانمار د شمال په یوه کان کې د مځکې د ښویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شمې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وسوه. د سره صلیب، د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي.
له ازادي رډيو نه د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه ته ټیټه منفي دوا، اسمان وریز د ورختټ کل. کندهار د تودوخه لوړ درجه شپاړس ټیټه دوا، اسمان زای زای وریز. هرات د تودوخه لوړ درجه لس ټیټه صفر، اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه و ټیټه پنځه، اسمان وریز د ورختټ کل. جلال آباد اسمان زای زای وریز، دا تودوخه لوړ درجه شل ټیټه سلور اٹکل شبی. گردیز دا تودوخه لوړ درجه شپږ ټیټه منفی سلور، اسمان وریز دا ورختټ کل. او په پای کې بامیان دا تودوخه لوړ درجه سلور ټیټه منفی دولس، اسمان وریز دا ورخت اٹکل شبی دی.
ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس لزینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبري وکړې. د افغانستان یو هیئت چې ایران ته تللی وایي ایراني چارواکو ورسره د افغان کډوالو د ستونزو په حل کې د همکاري ژمنه کړې، خو کارپوهان د ایران پر ژمنو باور نه کوي.
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لاړل، بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان ته راستانه کړل.
په کندز کې د دشت ارچی ولسوالۍ وروسته په نورو سیمو کې پوځي عملیات کیږي، خو عوام څه وایي؟
طالب په شاخ کې ورسره جنګیږي، یا مثلا په ولې کې جنګیږي. هغه د پموږ د ارام کې دا کلی ولي ولي په کلی خو غریب خوار غریب پروت، په کلی خو یو بیچاره سپنسر یو مظلوم یو شنجر پروت.
د ځوانانو یو ټولنه هڅه کوي اروپا ته د افغان ځوانانو د تګ مخه ونیسي.
دا د دشمن پروګرام دی چې ځوانان دی وتشتي، نامنی ډیرسي او قومي موضوعات راپورته کوي، او د ځوانانو مسولیت دا دی چې دا پلان باید شاند.
د ژوند په رنګونو کې له یو کوچی سره خبرې شوي.
همو کوچانو تذکیری نه اخیستلی، بیا موږ هجرت وکړو پاکستان ته. لاړو پاکستان اوس بیرته راغلو، اوس دغه ماچ ته ځي تذکیره اخلي، تذکیری نه اخلي.
تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبري وکړې. تر دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور وکول سوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلي غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په یولسمه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي، او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اجانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی، خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوه. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همداراز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي، او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د احمد تکل پر رپورت کې موږ دل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې وکړې. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت له دشتارچې ولسوالۍ وروسته د دې ولایت په ټولو سیمو کې د طالبانو پر خلاف تصفیوي عملیات پیلوي. د کندز امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې په دشتارچې کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې پلسګونه وسلوال وژل شوي دي. اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د دشتیارچی ولسوالۍ تصفیه کېدو څخه وروسته د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کیږي. دا خبره د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. هغه وویل چې اوس مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تصفیهي عملیات په چټکۍ سره پر مخ روان دي. څو نوموړې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه تصفیه کړي.
په تیرې یوې اونۍ کې پارچی ولسوالۍ کې 23 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته ده چې 28 تنه وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. موږ غواړو چې د دشتیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د امنی قمندان وویل چې د دغه عملیات په ترڅ کې د دشتیارچی ولسوالۍ په لسګونه کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شوي دي او لا هم تصفیهي عملیات دوام لري. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې ملکی خلکو ته او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. جنگلباغ دا هم وویل کله چې د دشتیارچی ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شي نو وروسته له هغه د کندز ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهی عملیات هم پیل کیږي.
عملیاتی که از طرف وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله برانداخته شده و
دغه تصفیه عملیات چې د کورونو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت لخوا په دشتیارچی ولسوالۍ کې روان دي دا به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه نوي تصفیه شوي. په عین وخت کې د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي دغه جګړه چې دا مهال د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جریان لري له کبله ملکي خلک ډیر متضرره شوي. دیارچی ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. همدارنګه د دې ولایت له خانآباد او امام صاحب ولسوالیو سره او د تخار ولایت له خوجغار او بهارک ولسوالیو سره ګډه پوله لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په دې خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د ژوند رنگونه هم درته لرو، د غرض د نړۍ پر چارو هم راپورونه درته لرو. خو اوس هم ستاسو ځینې سیمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالیږلي.
نقیب الله حق دوست له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې نامني زیاته شوې ده. اوریدونکي لیکلي که د دې ولسوالۍ وضعیت ته جدي پام ونه شي، د شمالي ولسوالۍ په سیر به یې زیاتې برخې د وسلوالو لاسته ورشي. همدرد له میدان وردګ نه په خپل پیغام کې له دولت نه غوښتنه کړې چې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې ژر تر سره پیل کړي، ځکه دغې پروسې کلونه وخت نیولی دی. عبدالباسط نبیل له نورستانه لیکلي، د نورستان نورګرام ولسوالۍ با امنه ولسوالۍ ده، خو له بده مرغه په دې ولسوالۍ کې بیا هم د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او اوسني چارواکي پام نه ورته کوي. محمد فهیم عجیب بیا د کابل کندهار د لارې په اوږدو کې د تښتول شویو مسافرو د ژر خلاصون غوښتنه وکړه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، څو ورځې کېږي چې د هلمند ولایت په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. دې مسالې خلکو ته نورې لانجې جوړې کړې او په اړیکو کې ستونزې لري. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې دوه مخي پالیسي پر مخ بیایي. اوریدونکي له افغان ولسمشر څخه هیله کړې چې د پاکستان د هغه پټ جنگ مخه ونیسي چې په افغانستان کې روان ساتلی دی. قاري محمد مدني له نورستانه لیکلي، له وسلوالو طالبانو مهله ده چې د هیواد ملي ګټو ته پام وکړي، د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. اوریدونکي لیکلي، تر څو به افغانان ځورېږي دوی هم حق لري د سولې په فضا کې ژوند وکړي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سهار 5:15 کېدونکو دی په دې خبری مجله کې نور راپورونه ورسته اوري. خو اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي د 8 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور یې یو کس نیولی دی. په افغانستان کې تېره شپه بیا زلزله وسوه. د تلفاتو او اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول سوي دي. یوه اسرائیلي ښځه چې د یوه فلسطیني لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمي سوې وه پرون په روغتون کې مړه سوه. او د میانمار د شمال په یو کان کې د مځکې د شویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو رسپانو او خبرونو ته کتنه کوي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دې بیا پیل شي. هندي اکونومیک ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې له امریکایي لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولی دی. اکونومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره یې خبرې وکړې، د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکونومیک ټایمز لیکي یو لوړپوړي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورسپانې ته ویلي په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کېدی شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. د ورسپانې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 تر 16 ترسره کړ د افغانستان پر مسلې ډېر تمرکز شوی و. اکونومیک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي خپلې اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړي وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کېږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي ځکه پخوانیو اړیکو ته به پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. یورو ایشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یو لوړپوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونې په وینا که دا خبره رښتیا وي هغه به په دې معنا وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخابات ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشا په لیکنه په تېرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې ویلي وو چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې دې هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
ایران ته د مشرانو جرګې تللی هیئت وایي چې ایراني چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. د دې هیئت مشر د مشرانو جرګې په پرونی غونډه کې د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. دوی ویل چې ایراني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به په ایران کې ټول افغان کډوال د تحصیل قانوني جواز ولري. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې د ایران تیرو تګلارو ته په کتو سره به دا ژمنې هم یوازې د کاغذ پر مخ پاتې سي. نور حال د ناجی سپې په راپور کې
په ایران کې میشت افغان کډوال تل د خپل ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي. خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایراني چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه وکسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محیودین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران کې د زده کړو اجازه ولري.
ملاقاتونه چې له مسؤلینو سره ترسره سول، هغوی په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي، هغوی چې د اقامت اسناد لري او کنه، اولادونه یې کولی سي چې تحصیل وکړي، ښوونځي کې شامل سي، او هغه کسان چې په هانتون دوره کې دي، په هانتونونو کې شامل سي، چې د افغانانو ته ډیر ښه زیری دی.
خغلی منصف وویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیز اړیکو، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمېر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقونو څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریه جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاو تګ راتګ به د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لړل، بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان تر استنکل، موږ بیا هم شاهد وو چې دغه بندرته رسول، موږ بیا هم شاهد وو چې زورونه د ایران د حکومت لخوا، د سپای پاسداران لخوا، مخصوصا د زاهدان او د شیراز او د تهران او په افغانستان په پولو کې قابل لمس د خلکو ده.
نموړي ویل سره له دې چې د افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر باید اړیکو په خکېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حواله کې به څه نتیجه ورنه کړي. د خغلی بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو حواله لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
و مردل چې ایران ته د مشرانو جرګې تللی حیات وایي چې ایرانی چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. د ځوانانو بهیر په نوم یو بنسټ په کابل ښار کې د داسې کمپاین د پیلولو هڅې پیل کړي چې له هیواده اروپا ته د ځوانانو د غیر قانوني تګ مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلونو پرون په کابل کې دغه کمپاین د پیل پر مهال وویل چې د دې کمپاین په جریان کې به هڅه وکړي چې د غیر قانوني او د خطرناکو لارو د ناوړو عواقبو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ځوانانو بهیر په دیوالونو باندې د زرګونو سټیکرونو په لګولو، د ټولنیزو رسنیو او غونډو له لارې هڅه پیل کړې چې اروپا ته په قاچاقي ډول د افغان ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي. د دې بنسټ مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په لومړي سر کې به په کابل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تطبیق کړي او وروسته به دغه لړۍ د هیواد سترو ښارونو ته هم وغځوي. د یاد بنسټ رئیس ادریس تانکزای وایي له هیواده د ځوانانو تېښته د پردیو دسیسه ده او ځوانان باید چاته اجازه ورنه کړي چې په خپلو ناوړو اهدافو کې بریالي سي.
تر ټولو مهمه ځوانان سره کښېنستل او آګاهي عمله چې ځوانان موږ په دې پروګرام پوکو چې دا د دشمن پروګرام دی چې ځوانان دې وتښتي، نامني ډېرې سي او قومي موضوعات راپورته کړي. دا د دشمن پلان دی افغانستان لپاره او د ځوانانو مسولیت دا دي چې دا پلان باید شند.
له دې وړاندې په کابل کې د جرمني سفارت هم د تورته کمپاینونه پیل کړي وو چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تګ مخنیوي وکړي. افغان حکومت وایي چې روان کال څخه باندې 1,05,000 افغان ځوانان اروپا ته په غیر قانوني لارو تللي چې د دوی شمیر په لارو کې مړه او ټپیان او ځینې زنداني شوي دي. په هیواد کې نامنوي فقر او بیکاري هغه عمده دلایل دي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته په تګ مجبور کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو معین وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په ګډه هڅه پیل کړي چې په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو مرستیال سید کمال سادات چې په همدې ناسته کې ګډون درلود وایي امنیتي ادارو سره په همغږي څېړنې پیل کړي چې د انسانانو قاچاقبران ونیسي.
ما امرای وزارت داخله، ریاست امنیت ملي او دیګان
دی وایي موږ د کورنۍ چارو له وزارت، ملي امنیت له ریاست او نورو اړوندو امنیتي نهادونو سره لانیک دې کار کوو چې معلومه کړو چې دلته څوک دي چې ځوانانو ته د قاچاقبری دفترونه خلاص کړي، دوی باید ونیول شي. د راپورونو له مخې اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو تاګ له زیات خطر ډاک وي او په دې ستړي کېدونکو سفرونو کې زیاتې پیسې هم لګیږي. بل خو د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت داسې هڅې پیل کړې چې په هیواد کې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
حکومت په دې برخه کې بوخت کار کوي، اما ټول په دې باندې آګاه یو، پوهیږو چې امنیت داسې ستونزه ده چې هغه په یوه میاشت او دوه میاشتو کې حل شي، او نه هم کار داسې ستونزه ده چې موږ د هغو ټولو مشکلاتو سره سره چې موږ سره پاتې یو یا اوس هم ورسره لاسه ګرېوان یو، د هغو سره سره د موږ ژر په ټول مملکت کې حکومت کار نه ایجاد.
د ځوانانو بهیر بنسټ غړي شکریا ساپي ځوانانو ته سپارښتنه کوي چې له هیوادونه تښتي بلکې له سختیو سره مقابله وکړي او خپل هیواد آباد کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په اصل کې چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په بیلابیلو برخو کې شپاړس کسان د عملیاتو په جریان کې نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام کوي. د دې هیواد صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل له جدي او شای ژر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. چارلز میشل خبریالانو ته وویل دوی ویریږي چې په بروکسل کې به هم د پاریس په شان تروریستي حملې وسي. نور جزئیات له احمد تکل نوري.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبه ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې، د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباوت هم، د بلجیمو 28 کلن اباوت څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی، او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د ژوند رنګونه.
ملک صاحب جان،
دلته د څه لپاره راغلی؟
ترور راچ ته ځي د حج د داخلې لپاره تذکره اخلي.
دا ترور به څو کلنه یې؟
50 پی.
50 کلنه؟ څنګه تر اوسه تاسو تذکره نه درته اخیستې؟
همون کوچانو تذکره نه اخیستلې، بیا موږ هجرت وکړو پاکستان ته لاړو. پاکستان اوس بیرته راغلو، اوس دغه ماچ ته ځي تذکره اخلي. تذکره نه اخلي؟
کاش ته نه تلی اوس هم تذکره نه
اخیسته. نه نه نه.
ولې نه اخلی؟
ولاکه خو د کوچانو دا یو کار دی.
تاسو د کوچانو کې به د میرمنو کې څو به تذکرې لري؟
4-5 تذکره ما ورته اخیستې.
څلور پنځه هغه ضرورت سوی
ضرورت د دج داخلي لپاره اخري تذکره.
ملک صاحب، په دې راته وګورئ، تاسو په نظر تذکره څومره ارزښت لري، څومره اهمیت لري؟
تذکره خو شاید هر څه په کار ده. نو
څه څه په کار ده؟
خو یا چې تاسو غمرې سي چې تاسو ځان داخله یا نور یو څه شي درته جوړیږي، کنه تذکره په کار ده.
تاسو تذکره په ارزښت پیږئ کنه؟ نو ولې به مېرمنه ته نه اخلي؟
والله خبر کنه، ما خو کده چې غون قام واخلي، زه خپل شینوارایم پور زړه د زیاشته رسمی وسیقام لرما مهر دوی را کړه ده، او زه لکه رسمی مالک دلته یم.
نو تاسو څنګه نه تبي ار کاستر دلته راسی تذکره ورته واخلی؟
نو څه چلوک ضرورت ترازو بکنه
پوش. بیاد سنگ از ریاست که ماش چی درکی؟
نه ریاست که ماش نرکی
تو طول از خدای خدمتگاری
بس خدای خدمتگاری خپل دیمو چی کار کن کلا تذکیره بکار نسی بیاد چی زمان موچیت زوی میده ورون میده موچی کن
او غیر لغه ملکی راضی خلق ده تذکیری اخلی
تذکیری یعنی چا بکار سی بسار رازه مکانه دی کلی مشکلات دی پوش سجنجالی بس ولای ترازو ولسوالی ترازو افجی ترازو
ملک سر بتاس خپل کور که چو میرمنی دی
کور که یا میزوی ده ده غه کزا ده یو ده ما میرمن ده دو می ورونه دی
دیگو
خزی دی
اغو تری تذکیری اخیستی؟
نه نم دیخستی چه چه تا تذکیره ضرورت ولری یا پاسپورت جوڑه یا نور سکاری دولت که کنه تذکیری تاجت راسی بیای جوڑه
لده سرونیمی بجیسوی او ستار